دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړې کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له عبدالحی کاکړ څخه وو. سرټی کې د پاکستان حکومت د تورخم او چمن دروازې د دوه ورځو پوري تر خلاصول وروسته نن بیرته تړلې ده. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د تیر ورځې د حملې په اړه د مرګ ژوبلي په اړه متضادي شمیرې ورکول کېږي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر د جنوبي اوکراین د شخړې له وجې د وسلو د نوې سیالۍ د پیلېدو خبرداری ورکړی. د پاکستان حکومت د تورخم او چمن دروازې د دوه ورځو پوري تر خلاصولو وروسته نن بیرته تړلې دي. چارواکو مشال لیډو ته ویلي په تیرو دوه ورځو کې له تورخمه شاوخوا 40,000 افغانانو ته هیواد ته د تلو اجازه ورکړې. دغه شان پر چمن دروازه هم په سلګونو پاکستانیانو او افغانانو تګ راتګ کړی. په چمن او تورخم کې لا هم په سلګونو ګاډۍ ولاړې دي. د خیبر پښتونخوا د سبزیو او میوو د تاجرانو سازمان مشر ملک سونی نن په پېښور پرېس کلب کې خبري غونډې پر مهال د لارو د خلاصولو غوښتنه وکړه.
زمګه مالونه ولاړ دي، ټرک ټرک ریلی ولاړ دي. دا د مهربانيو کې چې وسور زولې د کلاو کې چې دا مالونه مخ کې لاړ شي او زمګه اړتیاونو تاجران د کروڑونو او د اربونو روپو نقصان نه بچي. 90% نقصان چې کم دی زمګه پاکستان دی.
پاکستان په سیون شریف کې پر مزار تر برید وروسته د فروری په 14مه له افغانستان سره د لاري د امنیتي اندېښنو پر اساس تړلې وي، خو د مارچ په 1 او 2 د دوه ورځو لپاره خلاصې کړې وي. نه د شمالي وزیرستان د شوه تحصیل خلکو د کرمتنګي ډیم د جوړېدو پر ضد مظاهره کړې. مظاهره چان د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته راغونډ شوي او ویلي چې د ډیم له جوړېدو سره به هلته په لکونو خلک به کور سي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر هم په احتجاج کې شامل وو او مشال لري ټول چې د ډیم د جوړېدو په اړه د په اعتماد کې نه دی اخستی.
پچار خدا غوا چې زاده غي حلقي منه یا زاده مکم بیر غوښته وای یمونه پښتنه کړی وای چې پدکه څورا بدیدو دا څلور لکه بدی بربدوی ایا دا ویله دا پکم قانون دی دنیا په یو ملک په قانون کېستا زه چ نشتا دا یش کا پدې کې د میر د وزیرستان څخه څومره چیفون دی هغه په انکار کړی د کوبل خیل کوم یو سره د ثبوت کو دا په انکار کړی.
د پاکستان وزیر اعظم تیر اونۍ په شوه کې د کرمتنګي ډیم پرانیسته کړې و چې دا به بجلی پیدا کوي او د کرهنې لپاره به هم استعمال شي. پاکستان وای په سعودي عرب کې د پولیسو لخوا د نشجانو د نیولو په تشدد کې د دوو د مړکېدو خبر دروغ دی. نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیز کریول په نیول سوو نشجان کې یوازې یو د زړه د ناروغۍ له وجې مړ شوی دی.
It's not two but one transgender actually passed.
دوی دونه بلکې یو نرخزه مرشوې دی. د هغه مرګ د کوم تشدد د لارې نه دی شوی، بلکې د هغه په طبي راپور یعنی میډیکل رپورت کې ویل شوی چې زړه بند شوی وو. بل دا چې دغه تن د وړاندې نه هم د دې رنز مریض وو.
کاتم نفیز کریا ول چې نور شوی نرشزیان خوشی سوی، خو د نرشزیانو د حکومت د پاره کارکونکو فعال نقه کمر نسیم وای اوسم 15 نرشزیان د ریاض په عزیزی جیل کې بندي شورته د جرمنو سزا او راول سوی. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د تیرې ورځې د حمله پاړه د مرګ ژوبلي متضادې شمیرې ورکول کېږي. د کابل د روغتون رئیس وای په حمله کې 49 کسان وژل شوي دي. سلیم رسولي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي په دغه حمله کې 35 کسان ټپیان هم دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت د ایمرجنسی د ملي امهنګي مسؤل باز احمد شیرزاد نن مشال لیډو ته ویلي د کابل په روغتون کې په ملکی روغتونونو کې رجسټر شوي د مړو شمیر دومره نه دی لکه چې شودل سوې دی. د پوینا هغه شمیره چې د شار د پوینا د هغه شمیره چې له دوی سره سبت هغه دومره نه ده لکه څومره چې شودل کیږي. د وړاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلو په دغه پیښه کې له 150 زیات کسان وژل شوي او لولاتیا زیات ټپیان دي. د دې برید زموري تاسو دلی منلې و. د بدخشان سیمه چارواکي وای وسوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو شزه په ډبر وښلې ده. د وردو جلسوال دولت محمد خاور نن مشال لري ټول پر دې شزه تور لګوسوي چې له یو هلک سره نامشرو جنسي اړیکې ساتلې او پر اساس یې د خلکو په مخ کې په ډبر وښلې. د پوینا تورن هلک وسوالو طالبانو په درو وهلې. د بدخشان د وردو جلسالې د طالبانو په لاس کې ده. د په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو مشوران دي د بدخشان په یمنګانو لسوالي کې د وسوالو طالبانو لوري وښزه وشل سوی و. د افغانستان لوی څارنوال وایي د تیر کال په نسبت سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د جرمونو پیښې زیاتې سوې دي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي نن مشالیډو ته وویل په روان لمریز کال کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د منع څارنوالۍ د تاوتریخوالي 1500 زیاتې پیښې ثبت کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم وایي د ښځو پر وړاندې روان کال د تیر کال په پرتله د ښځو په ضد په تاوتریخوالي کې 8% زیاتوالی راغلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جنوبي یوکرین د شخړې له وجې د وسلو د نوې سیالۍ د پیلېدو خبرداری ورکړی او د روایتي وسلو د کمولو ژغې کړی. نن په ماسکو کې د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره تر خبرو وروسته سیګمار ګبریل وویل دوی د خبرو اترو لپاره د نارمنډي فارمیټ یا چوکاټ په جاري ساتلو سلاسوي چې پکې روس، یوکرین، جرمني او فرانس شامل دي، چې دارنګه په جنوبي یوکرین کې د حکومتي ځواکونو او روس ملاتړو بیلتون پالو ترمنځ شخړه پای ته ورسوي. نوموړي زیاته کړه ویره لري چې دوی د وسلو نوې سیالي ته داخليږي او زیاته کړه چې د یوکرین د شخړې حل به د بې وسلې کولو په اړه نورو اقداماتو ته لار هواره کړي. او د امریکا استخباراتي ادارې سیاسي پر ویکیلیکس تور لګولی چې د زګورنو پاڼو په خبرولو سره د امریکایانو ژوند په خطر کې اچولی. ویکیلیکس د پاڼو پاړه ویلي دا د امریکا د انټرنیټي جاسوسي برخه ده. د سیاسي بیاند هیټر فریتس هورنیاک د استخباراتي ادارې پر ویب پاڼه چاپ شوی بیان کې ویلي د امریکا ولس به د ویکیلیکس له لوري پر انکشافاتو سخت خواشینی وي چې هدف یې د استخباراتي ادارو د ترګرو او مخالفینو پر ضد وړتیاو ته زیان رسول دي. بیان زیاتوي چې دغسې انکشافات نه یوازې د امریکا عسکر او عملیات له خطر سره مخامخ وي، بلکې دا مخالفینو ته معلومات او وسیله په لاس ورکوي چې امریکا ته تاوان ورسوي. خبرونه پای ته رسېدل. وسم سراج زهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پرز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ غستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ او په 1.90 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.11 روپۍ او په 1.12 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25.90 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25.40 روپۍ او 25.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 8، په بنو کې 19 او 8، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 1 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واورید چې عبدالحی کاکړ او سراج زهیر وړاندې کول. پاکستان له افغانستان سره د تورخم او چمن لارې تر دو ورځو پرانستلو وروسته نن بیرته وتړلې. د تورخم دروازې د بندیدو لامل یو اغیزمن سوي کس مشال ریډیو ته وویل
تقریبا شل د دې کې چې موږ په دې حالت کې د تند او لګا د ټول شانت د اوسول او ساعت ځای نه و.
بل پلو په چمن کې یو متاثر شوی تجار وای د پلو اوسنی بندښت دوی سخت ځپلې.
په جون، جولای، اگست، سپتمبر کې د افغانستان د خوډیر موټران مشترکې د دوه طرفه تجارت نومبر، دسمبر، جنوري، فروری، مارچ په دې میاشت کې بیا د دې خاطر ډېر تجارت دی افغانستان.
د پاکستان فوج وای تیر ورځې د کوهات په زندان کې 15 وسلوال پدار زړولې. بل پلاو جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې د روان میاشتې پر 11 نیټه په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه یو جرګه رابللې ده.
د قبایل په دې باندې خپه دي چې انګریزانو هم موږ باندې تلیس سیاست کې مسلط کولو نو موږ نه تپوس نه کړې. یو ځل بیا حکومت هر یو نظام چې راولي موږ نه تپوس نه کوي. په دې حواله موږ د کمای قوم سره ولاړ یو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورید، د پاکستان حکومت له افغانستان سره د تورخم او چمن لاري دوی ورځې پرون او وړ مورز پرانستې وي، خو نن یې بیرته تر نامولې مودې پورې تړلې دي. د پاکستاني چارواکو په وینا دا نه معلومه چې دا لاري به بیا کله پرانیزي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری پر رپورټ لري.
د خیبر انتظامی چارواکی وای په تیرو دو ورځو کې په پاکستان کې ایثار شوي څه د پاسه څلیرشت زر افغان وګړي په سفري اسنادو په تورخم پوله افغانستان ته اړولي دي او څه د پاسه اته سوه پاکستانی وګړي هم پر پاکستان ته را داخل شوي دي. تیره ورځ افغانستان ته د اوښتو په وخت یو افغان وګړي شاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
تقریبا خدا او تقریبا شل بجې کېږي چې موږ په دې حالات کې د تند او لګ دا ټول شیان ته دا اصول واه تا ځین نو
نن په لوړګي او تورخم کې افغان وګړي په نظر نه راځي او بازارونو کې ډیر شوي ټول کسان افغانستان ته تللی دي. اوس یو ځل بیا په تورخم کې سکیورټي سخت کړې شوې ده او په تورخم کې تجارتي هلې ځلې په ټپه ولاړې دي او د خیبر درې په لوی لارې ځای په ځای د مالونو ډک ګاډي ودرېدلې دي او ډرایوران هم افغانستان ته د وختو په انتظار دي. په دې کې یو ڈرائیور شریف خان وای
پاسپورٹ نام جب کے چا خوا تلا شو گرزے دے نہ شو پولیس دلاسا پل لارو کی کلا سٹ لاند اورورا پراتی کلا فرش کے پراتی کلا مر کے اورورا کلا سور کی نہ خوا دت لے شو نہ دی خوا نور من سر دمر شینش نہ جان ترا واخ لورا وڑو
پو پاکستان کی د ترا گرے د پر لپسی بریدونو رستو امنیتی چارواکو د فبروری پ ولسم نیٹا د تورخم دروازہ و تڑلا امنیتی چارواکی وای چ دغ لاری د تڑلو مقصد دی د وسل والو مخ نیول دی چې پاکستان ته پرې را داخل نشي او دلته د ترګرې د نورو ممکنه بریدونو مخنیوي وکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
بل پلو د چمن لار هم تړل سوی دا او هلته تجاران وایي چې په اوسنی موسم کې په خاصه توګه د دوی زیات تاوان سوی دی. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین ورسره غږیدلې او دا رپورټ برابر کړی دی.
پاکستانی چارواکو تیر ماښام د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي پوله برته وتړله. دغه پوله د مارچ په اوم او اتمه نیټه یوازې د دوو ورځو لپاره دغه کسانو لپاره پرانیستل سوې وه کوم چې په دواړو هیوادو کې بند پاتې سوي وو. په چمن کې د مرکزي حکومت د پلټنې د ادارې د یو لوړ رتبه مامور په وینا چې په دوو ورځو کې یوازې و هغه کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول سوه چا چې پاسپورټ او نور قانوني اسناد درلودل. د دغه لوړ رتبه مامور په وینا چې په تیرو دوو ورځو کې په زرګونو کسانو د افغانستان څخه و پاکستان ته او یا هم د پاکستان څخه و افغانستان ته اوښتي دي. په دې اړه په چمن کې ځایي خبریال متی الله نور حال و مشال ریډیو ته پر ټلیفون باندې څه داسې بیان کړي.
معروف شوی کې اچانک موږ بند کړی وو خلک بوتلانو په دارش دارانو کړی چې زیر او بتاغه د خپل ځای سره ورکړل دلته بعد دوباره پر دوه
بل خواته په چمن کې د تجارت د اتحادیې د پخوانی مشر انجینیر دارو خان په وینا چې اوس هم په چمن او سپین بولده کې د پولي دواړو غاړو ته په سلګونو لاریانې او کنټینران ولاړ پاتې دي.
د افغانستان او د پاکستان د تجارت خپل سیزنل دی. دلته په ګرمۍ کې په جون جولای اگست سپتمبر کې د افغانستان د خو ډیر موټران مشتراکي طرفه تجارت د دې نو دوه میوې سیزن دی. هلته خټکی انګور انار دا شیان چې دي د پاکستان تر اوړي په ډېر زیات تعداد په دغه اوس شپو کې بیا زموږ د خواته چې دي نومبر دسمبر جنوري فروري مارچ په دې میاشتو کې بیا د دې خواته ډېر تجارت دی افغانستان.
ښاغلی انجینیر زیاته کړه چې د چمن د خلکو لوی کاروبار د سپین بولدک د ویش د منډي سره تړلی دی.
تقریبا دروازې لس زره دولس زره په ژمي کې واته زره ته تعداد رسېدلی. دا روزانه خلک اوړي او راوړي.
بل دا خبره د یادونې وړ ده چې تېره میاشت په هیواد کې د ترګرۍ د پرله پسې پیښو وروسته د پاکستان مرکزي حکومت د تورخم او چمن د لارې د افغانستان سره خپله پوله وتړله چې له امله هر ډول تجارت بند سوی و. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام په 8:30 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د پاکستان پوځ وایي تیر ورځ د کوهاټ په مرکزی زندان کې 15 وسلوالو ته د مرګ سزا ورکړې ده. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څانګې ویلي چې دغه وسلوال پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې تورن و. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه چې د چهارشنبې په ورځ پوځي عدالتونو لخوا ورکړې شوې د مرګ د سزا وسلوالو ته پانسي ورکړې شوې ده. د پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې ناقانونه ګرځول شوې ډلې د تحریک طالبان د 15 وسلوالو ته پانسي د کوهاټ ضلع په جیل کې ورکړې شوې ده. په دې وسلوالو کې شوکت علي، امداد، صابر شاه، خندان او انور علي شامل دي. دا وسلوال په امنیتي ځواکونو، بریدونو او تعلیمي ادارې په ړنګولو کې ککړ وو. د پوز د مطبوعاتو د څانګې تر مخه چې د وسلوالو د میجستریټ مخې ته د خپل جرمونو اعتراف کړی وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس د پاکستان وفاقي حکومت د پانسۍ سزانه پابندي اوچته کړې وه او ورسره یې سختدریځه وسلوالو لپاره آرمی کوډ اکټ کې ترمیم هم کړی وو. د روان کال په جنوري میاشت کې د پوځي عدالتونو موده ختمېدو نه پس حکومت او د پارلماني مشرانو ترمنځ مشاورت هم روان دی. نن به هم دې لړ کې د پارلماني مشرانو غونډه کیږي. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په وینا چې د پوځي عدالتونو په هکله د پیپلز کون لخوا وړاندې کړې شوې نه تجویزونه وزیر اعظم او سیاسي ګوندونو ته لیږلي دي. تیرونه حکومت او اپوزیشن ګوندونه د پوځي عدالتونو په دوه کاله موده متفق شوي وو. د تیر ګل په ورځ د پاکستان پیپلز کون شریک چیرمین او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ویلي وو چې د پوځي عدالتونو مخالفت نه کوي، خو دې لړ کې حکومت ته نه تجویزونه وړاندې کړي دي. په دغه تجویزونو کې د پوځي عدالتونو موده یو کال د غځولو او پوځي افسر سره د یو جج د شاملولو تجویز هم شوی دی.
مشال ریډیو ته غوږیست. جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د روان میاشتې پر 11 نیټه په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه یوه جرګه رابللې ده. د یاد ګوند چارواکي وایي چې حکومت د قبایلي سیمو له خلکو سره په دې اړه سلا مشوره نه ده کړې چې هلته څه ډول اصلاحات باید راوستل سي. د مشال ریډیو خبریال احمدالله د یاد ګوند له استازو سره غږېدلی او دا رپورټ یې رالېږلی.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د خیبر پختونخوا ویان جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند قبایلی اصلاحاتي راپور او د هغې د منظوري دونه مطمئنه نه دي او غواړي چې د قبایلی سیمو د راتلونکي فیصله دی د فاټا اولس وکړي، نو ځکه یې دا جرګه رابللې ده. د نوموړي وینا وه چې ګوند یې نه خو د انضمام پر ضد دی او نه د کومې بیلې صوبې غوښتنه کوي، خو د قبایلی اصلاحاتو کمیټې لخوا وړاندې کړی شوی راپور داسې چا جوړ کړی چې د قبایلو نمایندګي نه کوي، نو هغوی دا حق نه لري چې فاټا د راتلونکي فیصله وکړي.
مونږ سره دا جمع کړی و چې مونږ د قبایلو ته تپوس به کوو، رای به اخلو، قبایلو مرضي مطابق نظام به راولو. د قبایل په دې باندې خپه دي چې انګریزانو هم مونږ باندې چالیس افسیات ته مسلط کړو، نو مونږ نه تپوس نه کړی. یو ځل بیا حکومت هر یو نظام چې راولي مونږ نه تپوس نه کوي، نو په دې حواله مونږ د قبایل قوم سره ولاړ یو. هغه د خپل د کورونو آبادکاري غواړي، خپل علاقو کې هسپتالونه غواړي، تعلیم غواړي، سړکونه غواړي، نظام ټیکول غواړي. د هغې نه پس تا که صوبې سره مرجر کوي
د ذکر دا چې د تیر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د وفاقي کابینې په غونډه کې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې شوه، کوم چې د حکومت اتحادي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن رد کړل او وینا یې وه چې وزیر اعظم په اصلاحاتو کې د دوه دریز په نه شاملولو له ده سره دوکه کړې ده. خو د حکمران ګوند د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازی شعبالدین وایي چې په دې اصلاحاتو په قومي اسمبلۍ او سینیټ کې د بحث وروستو د وفاقي کابینې لخوا منظوري ورکړې شوه، نو جمعیت علماء اسلام له دې فیصلې احترام کول پکار دي.
دا خلک د ولسی فیصلو خلاف راووتل، د پارلیمنت خلاف راووتل، د آئین خلاف راووتل، پکار چې ریاست اوس د دې لاسونه ونیسي.
په قبایلي چارو نظر لرونکي شاه زمان وایي چې د قبایلي سیمو نه منتخب یو شمیر پارلماني استازو په شمول د ملک زیاتره ګوندونو دا غوښتل چې حکومت دې د اصلاحاتو منظوري ورکړي، نو جمعیت علماء اسلام له پکار دي چې د منظوري وروستو په دې د اندېښنو سرګندولو پر ځای د دې په عملي کولو کې د خپل کردار ولوبوي.
قومي او سیاسي تور باندې که وګوري نو چې څه اقدامات شوي دي، نو دا د کی پی کی د پاکستان او د قبایلي علاقو د طرف نه بالکل یو مثبت طرف دی او په دې باندې منعن عمل پکار دی.
د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د فاټا اصلاحاتو په حق له دوه جرګې شوي دي چې پکې یوه د جنوري په 13 پښتونخوا ملي عوامي ګوند او دویمه د فروری په 6 د فاټا پارلماني استازو رابلل لیوا. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په 6 ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د شمالي وزیرستان کابل خیل قبیله وای چې په هیڅ صورت هم ورته د کرمتنګي ډیم څخه منظور نه دی. د دې په وینا ځکه چې له دې وجې دوی په اوبو کې ډوبېږي او دا د پاکستان حکومت د دوی د خوشي او پښتنې بغیر جوړ کړی دی. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر له دې احتجاج کوونکو سره غږېدلی دی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د زیارت پرز اسلام آباد پریس کلب مخې ته راغلو د شمالي وزیرستان مشرانو وویل چې د وفاقي حکومت لخوا د کرمتنګي ډیم جوړول دوی ته نه دی منظور.
د مانم فقیر محمد سلطان دی، زه د شو فقیر سب مسیم. موږ سره گورنر د خبرو غکړې و چې تاسو سره به خبرې شي کمیټي را جوړه کړي. شانې دادې چې زه بربادېږم، د څلور پنځه لکه کوم زما بربادېږي. د ما تحصیل ختم شو، کالجونه مې ختم شول، سکول ختم. نو دا مونږ په هیڅ صورت نه مانو.
همدارنګه یو بل قبیلی مشر وویل چې د دوی د احتجاج به تر هغه روان وي تر څو چې ورته انصاف نه وي ورکړی شوی، او دوی به د احتجاج دا لړۍ تر د وابډا هاوس، یو ایس ایډ او د امریکي سفارتخانې مخې پورې غځوي.
حاجی ثواب خان میامی کوبل خیل د شوې تحصیل دار چې مدو ټیټ شي، دغه نه علاوه چې مدو کساد می کرم تنګ ډیم دی. خاص مدا دی وزیر اعظم صاحب ته، و صدر صاحب ته، گورنر صاحب ته، فضل الرحمن ته، محمود جزیتا، شجګل افریدیتا، میرتا داتا غوندا سرتا جزیستا، داتا مد پښتنه د اپیل لای چې پښتنه څومره تباس ول د درغازب د لوسا هغه نر دل نن د میډ کوبل خل تر ورم ایسا اته ته بوی چې کی مد وردا مشتا قبل قبول نه دو. دا احتجاج میرد مرد ورده پر مناله دا چې مرد ورده پر امر دا احتجاج کی پرزنده چوی همزه ک دلون دم بوند مقدم میرد مرد مناله دا حکومت تنگ د میډ ور کبینا.
په احتجاج کې ګډونوال د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه چې ماشال ریډیو په دې حق لو پختل نو د
پچار خدا غواچ زاد یغه حلقه امنه ی زاد مکم بیر غشت وای یمونه پشتنه کړی وای چې پدکه څورا بودیدو دا څلور لکه بودی بربدوی ایا دا ویله د پکم قانون د دنیا په یو ملک په قانون کښتا زه چ نشتا دا یشکا پدکه د میر د وزیرستان څخه څومره چیفون دی هغه په انکار کړی د کوبل خیل کوم یو سره د ثبوت کو دا په انکار کړی چې یو کوم پیروزی نه وی دا کا په ملک کې وی کا په قانون کې وی کا په عین کې خو به خمیر غلط په ملک نه وی په عین په قانون په عدالت کې نه وی میر عدالت دا خبره کی سپریم کورٹ ته های کورٹ
شریف په شمالی وزیرستان کې د 2.6 بلیون روپو په لګښت جوړیدونکي د کرمتنګي ډیم پرانیسته کړې وه. اوینای و چې یو خوا به د دې ارزانه بجلی ترلاسه شي او بل پلو بترې د کرکلې پرمختګ هم وشي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر وایي چې په سعودي عرب کې د پولیسو لخوا د نشرجانو د نیولو او د تشدد څخه وروسته د وژنې خبرونه رښتیا نه دي، بلکې هلته یو پاکستانی نشرځای د زړه د دورې له کبله مړ شوی دی. بل اړخ ته د نشرجانو د حقونو لپاره کارکوونکي کمر نسیم ویلي چې اوس هم 15 نشرجان د ریاض په عزیزیا جیل کې بندیان دي. محمد عمران له نور معلومات سره.
د پنځمبه په ورځ د معمول خبری غونډې ته د وینا پر مهال د خارجي دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې په سعودي عرب کې د ځايي قانون د ماتولو په تور یو شمیر کسان نیول شوي چې پکې دوه نرخزیان هم شامل وو، خو اوس په دغه نیول شو کې زیاتره خوشی کړې شوې دي. دوی دوه نه بلکې یو نرخزه مړ شوی دی. د هغه مرګ د کوم تشدد د لارې نه دی شوی، بلکې د هغه په طبي راپور یعنی میډیکل رپورٹ کې ویل شوی چې زړه یې بند شوی وو. بل دا چې دغه تن د وړاندې نه هم د دې رنځ مریض وو.
The history of some heart-related problem.
د عربی ژبې یوې خبری ویبپاڼې سبق د فروری پر 26 دا خبر خپور کړی وو چې په ریاض کې 15 داسې پاکستانی نارینه نیول شوي چې د زنانو جامې اچولې وي او ځان له محفل جوړ کړی وو. د دې خبر خپرېدو وروسته په بیلابیلو رسنیو دا خبرونه هم راغلي وو چې په دغه 15 کسانو کې دوه د پولیسو د تشدد له کبله مړه شوي، ولې په سرکاري توګه د پاکستان یا سعودي حکومتونو لخوا د دې خبرې پخلی نه و شوی. په پېښور کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي قمر نسیم وایي چې اوس هم 15 نرخزي د ریاض په عزیز یا جیل کې بندي بندیوان دي او هغوی ته بیلابیل جرمانی اورول شوی دي. د مړ شوی نرخزی پاړه قمر نسیم زیاته کړه چې دا هغه مړی به د خالی په ورځ پاکستان ته راځي او د هغې وروستو به قتل کیږي چې په اصل کې د وژنې وجه یې سوه. خو تر دې دمه چې د دوی په سعودي عرب کې میشت خواجه سرا او سره خبرې شوي دي نو هغوی وایي چې په دغه مړ شوي تن تشدد شوی دی.
اوس چې کوم موجوده صورت حال دی او یو کس چې کوم دی هغه د کسټډي کې لګاړ چې مړ شوی دی او چې دغه کوم ډیت سرټیفیکیټ دی نو هغې باندې هم لیکلی دي چې د ده زړه اترېدلی دی او دا مړ شوی دی. زړه اترېدو تاسې نه دي لیکلي چې هارټ اټیک راغلی دی یا کارډیک فیلیر راغلی دی. څه وجه ده د حراست نه پس په کسټډي کې مړ شوی دی؟ دا تر اوسه پورې دغه باډي نه ده را رسېدلې. د هفتې پورې دغه باډي پاکستان ته را رسېږي او اوس دلته مونږ سره دلته داسې ذریعه نشته چې مونږ ووایو چې په هغه باندې تشدد شوی دی یا تشدد نه دی شوی.
بل اړخته رایټرز خبري ادارې د مارچ پر شپږمه نېټه لیکلي وو چې د سعودي عرب د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په ولقه کې د کوم نرخزي د وژنې یا د تشدد خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې 15 کسان نیولې شوي وو چې پکې یو 60 کلن تن د زړه د دورې له کبله په روغتون کې سا ورکړي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پسیدل پکار
دي. مونږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدل.
د شوکدر وکیلان وایي چې له 1988 راهیسې د دوی د کچیرو ودانۍ نه ده جوړه شوې. دوی وایي چې دا ودانۍ لومړی یو ځای د اوبو د اوبخور د محکمې په ودانۍ کې وه او هلته چې کله ځانمرګې برید وسو نو بیا یو بل کاروباري مارکیټ ته وړل شوې ده. دوی وایي دوی هلته ځان خوندي نه احساسوي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د شوقدر کچری په کال 1988 کې قائم شوی وللای هم خپل سرکاري وداني نشته. د شوقدر وکیلان او ججان لا هم د کرای په یو مارکیټ کې ناستوي او د قانوني مقدمو اوریدنه کوي. میاشر قادر ایڈوکیټ د شوقدر د وکیلانو د اتحادیه صدر دی او وی ویل
د کرای بلډینګ داسې دی چې هغه د مالک د خوخه مطابق دی. کله پکې کار کول غواړي کله نه غواړي. کله وی دا کار تاسو غلط کوي مونږ غلط کوو. زمونږ لپاره به کمپلیکس منظور شوی دی. اوس موجوده وخت 33 ملیون روپۍ تقریبا د مونږ لپاره منظوري راغلی ده او هغه زمونږ د ضرورت مطابق نه ده.
د شوقدر په کچرو کې تیر کال په 1 مارچ یو ځانمرګ برید هم شوی چې پکې 21 تنان وژل شوی او یو شمېر نور زخمیان شویو. هغه وخت دغه کچری د اوبخورو د محکمې په یو ودانۍ کې وی ولې د 14 وروستو کچری ادیزو شوقدر کې یو کاروباري مارکیټ تراوړل شوی چې عارف الله ایڈوکیټ وای هغوی په دې مارکیټ کې هم ځان محفوظ نه غنی.
څنګه چې یو سړی د کرای په کور کې وسو د خوخ یو کمره یو کیچن ځان ته د جوړولو لپاره هغه داسې کوشش نشي کولی وداوت پرمیشن کوي مو ډیکوریټ کوي او اسټابلیش کوي او جوړی نو بیا هم دا داسې وی چې داغه ته پاتې کېدو ولانی ځکه یقیني نه وی چې دا واقعي هم د دې په نام دی.
شوقدر ته نوی راتلونکو ځوانان وکیلان هم نه خوښوي چې ګنې هغوی دې کچرو کې وخت تیر کړي. طاهر ګیګانی ایډوکیټ وای چې کله هغه وکیل شو نو ډیر خوشاله او کچرو ته ډیر په شوق راتلو ولې اوس په دې کچرو کې نه خوښيږي.
دلته کو ګورې د ټولو خلکو ته دا پرابلم دی که په بازار کې نو زبې جدي وو باو یا نور هغه سہولیات بو لیبرری باو نور نت بتا آنلاین کتل شو نو مونږ ته په بجلی نه وینو د پېښور شپ کې روزه مونږ چانس ډیر دی چې مونږ یاره دازې پریدو پېښور ته لاړ.
د شوقدر د چیرونه علاوه د وابډي اسیسټنٹ کمشنر شوقدر او د سکولونو په شمول یو شمیر سرکاري ودانۍ لا هم یا په کرایه دي او یا بیا ویډیا د خانانو په حجرو کې جوړې دي چې کال په کال کله یو خوا او کله بل خوا انتقالېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 622 په لنډو صفو 2113 14530 11330 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دی. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان حکومت د تورخمو چمن دروازې د تر دوه ورځو پورې در خلاصولو وروسته نن بیرته تړلې دي. خو بل خوا بیا د خیبر پښتونخوا د سبزیو او میوو د تاجرانو سازمان مشر ملک سونی نن په پېښور په سکرت کې د خبرې غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې لارې د خلاص کړل شي. نن د شمالي وزیرستان د شوه تحصیل خلکو د کرم تنګي ډیم د جوړېدو پر ضد مظاهره کړې. مظاهرهشان د اسلام آباد کې په سکرپ مخې ته راغونډ شوي وو او غوښتنه یې کوله چې د ډیم د جوړېدو سره به وبخښي او ویلې چې د ډیم د جوړېدو سره به هلته پر لکونو خلک پې کول شي. پاکستان وایي په سعودي عرب کې د پولیسو لخوا د نرښځیانو د نیولو په تشدد کې د دوو د مړه کېدو خبر دروغ دی. نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان خارجه دفتر ویان نفي زکریا وویل په نیول شوو نرښځیانو کې یوازې یو د زړه له ناروغۍ مسؤول دی. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د تیرې ورځې د حملې په اړه د مرګ ژوبلې متضادې شمېرې ورکړل شوي دي. د کابل د روغتون رئیس وایي په حمله کې 49 کسان وژل شوي. د خبر سلیم رسولي راچس خبري اژانسته کړي خو د افغانستان عامې روغتیا وزارت د ایمرجنسي د ملي همخامي مسؤول بازمه چیره شیرزاد مشال ته ویلي د کابل په ملکي روغتونونو کې راجستر شوو مړو شمېر دومره نه دی لکه ښودل شوی دی. د بدخشان سیمه چارواکي وایي د وسال طالبانو په دغه ولایت کې یوه ښځه په ډبر وویشلې ده. د وردو جلسوالۍ د ولسوال دولت محمد خاور نن مشال لیدو ته وویل پر دې ښځې تور لګول شوی چې له یو هلک سره یې نامشروع جنسي اړیکې درلودلې او پر دې اساس یې د ټولو خلکو مخته په ډبرو وویشله. د افغانستان لوی څارنوال وایي د تیر کال په نسبت سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د جرمونو پېښې زیاتې شوي دي. د دې ادارې وایان جمشید رسولي نن مشال لیدو ته وویل په روان مریض کال کې د ښځو پر ضد د خشونت د مخنیوي څارنوالۍ د تاوتریخوالي 1500 څخه زیاتې پېښې ثبت کړې دي. د جرمني بهرنیو چارو وزیر د جنوبي اوکراین د شخړې له وجې د وسلو د نوي سیالۍ شروع کېدو خبرداری ورکړې او د روایتي اصولو د کمولو ژمنه یې کړې. د امریکا استخباراتي ادارې سیایي پر ویکیلیکس تور لګولې چې د سرګونو پاڼو په خپرولو سره د امریکایانو ژوند په خطر کې اچولی. خبرونه مله مشال ریډیو اورید عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوسم د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفعت انجم لوستي دي.
مشرق ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې بندې دوله وجې د ولس مشکلات او کاروباري خساره د چانه پټنه ده. په تیرو وختونو کې هم د دواړو ملکونو ترمنځ په پوله شخړې رامخته شوې وي. خو د روانو پیښونو پس داسې ناخوشګواره صورتحال نه بچ کېدو لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ د پولو انتظام په بهتره او متفقه توګه یو ځل بیا د جوړولو ضرورت دی. ادارې وایي چې په دې لړ کې د پاکستان لخوا افغانستان چارواکو ته سرحدي نظام او معاملات په شریکه د سنبالولو تجویزونه ورکړل شوي وو. خو د افغانستان لخوا په دې هیڅ جواب نه راتلل د حیرانتیا خبره ده، ځکه چې د پولې بندېدو له وجې د پاکستان زیات افغانستان متاثره کیږي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان لخوا داسې مثبت جواب پر ځای پاکستان د دمکې پیغامونه راځي، داسې له وجې چې پاکستان په دې مجبور شي چې یو اړخیز ګامونه پورته کړي. ادارې په وینا افغان حکومت لخوا په بنیادي توګه د دواړو ملکونو ترمنځ د پولې قبلولو نه انکار هغه زاړه او تاریخي اختلافات دي، داسې له وجې چې د پاکستان او افغانستان په خپلو کې د اعتماد رشته نشي جوړېدی. ادارې خره کې لیکي چې افغان حکومت او چارواکي دې خپل ضد پرېږدي او پاکستان سره دې په شریکه د سرحدونو د انتظام طریقې کار جوړ کړي او خپل ولس دې د مشکلاتو نه وباسي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره دې پاکستان سره مرستې وکړي. جنگ ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د لاهور های کورټ چیف جسټس منصور علي شاه د وکیلانو پر تنظیمونو او غړو ټینګار کړی چې د نظام بدلولو لپاره به کار تیزی سره کول وي او د هړتالونو کولو نه به ډډه کول وي. ادارې وایي چې د پنجاب جوډیشل اکیډمۍ په یو دستور کې د خطاب کولو پر وخت جسټس منصور علي شاه ویلي دي چې که پنجاب بار یا های کورټ بار اجازت نه مغیر وکیلان هړتال کوي نو په داسې کې به د دغه کسانو پر ضد کاروایانه کولی شي او متعلقه عدالت کې د وړاندې کوونکي وکیل مقدمه به خارج کولی شي. ادارې په وینا چیف جسټس ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پنجاب ځینو ضلعو کې 50% او په مجموعي توګه 10% عدالتي کارونه نه دي شوي او د وکیلانو د هړتال له وجې 2.5 لک پورې مقدمې د ځنډ ښکار شوي دي. ادارې وی چې د لاهور های کورټ چیف جسټس مشاهده سما او د وکیلانو هړتالونو سارولو لپاره اراده د ستاینې وړ ده. اداري اخر کې وایي چې داسې عموماً په لاندینی سطح کېږي چې له وجې ټول عام ولس ځپلی کېږي. امید دی چې د چیف جسټس د خبرو نه پس به د وکیلانو د هړتالونو دا سلسله ودرېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګډیون پانی په پاکستان کې د درغلیو او ټیکسونو نه ادا کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې حالاتو ته کتنه کړې ده او هلته د بهرنیو هیوادونو موجودګۍ په اړه یو لیک کړی دی. د دواړو لنډیز انساجمل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د حکمران طبقې د رښتونو ګټو په اړه بې اعتمادي موجوده ده. دا به یوه حیرانوونکې خبره وي چې پاکستان چې ویل کېږي پکې درغلۍ ډېرې دي د شفافیت لپاره یو ټاکل شوی معیار دی. مقاله لیکي په 2011 کال کې د پاکستان خزانه وزیر د بجټ اعلانولو پر مهال پارلیمان ته وویل چې د ټیکس نه د کمی پیداوار شری پورې پاکستان د نړۍ د 1450 هیوادونو په لیست کې د لاندې نه په دویم نمبر دی او دا هر څه د ټیکس راغونډولو په لړ کې یو مهم ګام دی. مقاله لیکي په پارلیمان کې د خزانه وزیر تقریر له دې وجې حیرانوونکی دی چې دغه چوکاټ نه یوازې په عامو وګړو د ټیکس نافذولو جوګه دی بلکې په دغه ځای کې ناست د بجټ زیاتره اوریدونکي په خپل هم ټیکسونه نه ورکوي. بلخوا ټایمز مجلې لیکي افغانستان هغه هیواد دی چې پکې تر اوسه د مختلفو معاملو حل نه دی راوتی. د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخ شوی دی او پیسې پکې ډوبی شوي دي. مقاله لیکي اوس هم ځینې لوی طاقتور هیوادونه د افغانستان هغه حالت بیرته راګرځول غواړي چې په سیاسي کچه ورته لویا لوبا ویل کېږي. مقاله لیکي داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې امریکا یو وارې بیا خپل ځواکونه ځای پر ځای کوي. روسیه په دغه شخړه کې د بیا راتللو ارادې لري. پاکستان او هند له یو بل سره لاسو ګریوان دي او ایران په افغانستان کې پوځي هلو سلو ته د مالی مرستو ورکولو لپاره تیار دی. مقاله لیکي ډېر زر بعد امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا پریکړه وکړي چې آیا افغان ځواکونو ته د روزنې ورکولو لپاره نورم په سرګونه امریکایي پوځي سلاحکاران ولیږي او کنه. آیا د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د طالبانو نورو وسلوالو ډلو په وړاندې خوندي وساتي او کنه، او یا به د افغانستانه په مکمله توګه راووزي او د دا هیواد حل لار به سیمه ییزو طاقتونو ته پریږدي. ټایمز لیکي د پخواني ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه ستراتیژي یوه خلا رامنځته کړې ده چې اوس یې ځینې خلک ډکول غواړي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 8:30 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
څېړنیز مرکز پروجیکټ سندیکیټ په افغانستان کې د روس پر اغیز یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې څنګه امریکا سخت دریزه وسلوال د سوویت یونین پر ضد کارولی وو، همغه رنګ روس او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس طالبان د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کاروي. شاهین بونیرای د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
درې لسیزې وړاندې په افغانستان کې د سوویت یونین جنگ دغه هیواد په اقتصادي توګه کمزوري کړ او کمیونیست ریاست یې د خپلو لاندې کړ، خو اوس روسیا په افغان چارو کې د یو مرکزي کردار په توګه راوړاندې شوې ده او وسلوالو طالبانو لې غاړه ورکړې ده. د 1970 په لسیزه کې د امریکا ولسمشر رونالد ریګن اسلام د یوې نظریاتي آلې په توګه استعمال کړ او دا دلیل وړاندې کړ چې زمونږ د دښمن زمونږ دوست دی. سی‌آی‌ای په زرګونو مجاهدینو له وسلې او تربیت ورکړه او د سوویت یونین پر ضد یې وجنګول. نن روسیا د طالبانو سره د خپلو مرستو لپاره هم دغه دلیل په کار راولي. روسیا غواړي چې طالبان د امریکا په مرسته جوړ د کابل حکومت پر ضد جګړې له دوام ورکړي او د روسیې ولسمشر پوتین غواړي چې امریکا ته په افغانستان کې د خپلو پوځي اډو د قائم ساتلو لپاره د ډیر نه ډیر تاوان ورسی. په مقاله کې راغلی دی چې له دغې لارې پوتین په نړیوال کچ خپل سیاسي او ستراتیژیکي ګټې خوندي کول غواړي. دغه شان په شام کې هم پوتین امریکا ځانته راماته کړې ده. طالبانو سره د مرستې د لارې روسیا امریکې ته اشاره ورکوي چې که وغواړي نو د کابل حکومت غیر مستحکم کولی شي. روسیې په دې لوبه کې د ځان سره پاکستان او چین هم ملګري کړي دي. د مقالې په پای کې راغلی دی چې دا هم امریکا واچ د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانسته او په اصل کې دغه لا د یو سفارتي مشن حیثیت ورکه. امریکا د دین هم انکار وکړ چې د پاکستان او افغانستان په پوله د طالبانو پټنځایونه لمنځه یوسي. د دې برعکس امریکا پاکستان له لوی پوځي مرسته ورکړې. نو په داسې حال کې چې اوس روسیا د طالبانو سره اړیکې ټینګوي، د امریکې لپاره به د دې غندنه یو ستونزمن کار وي.
شاهین بنیرای و چین د سعودي عربستان د بچا د سفر په درشل کې پیکینګ هله شودلې ده چې سعودي عربستان او ایران چې دغه هیواد متحدین بلل کیږي وکول سي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان بچا د مارچ له 15 تر 13 نیټه چین ته سفر وکړي. فریبا ظاهر نور حال راکوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ایران او سعودي عربستان خپل متحدین بللي او هیله شوډلې چې تهران او ریاض وکولای شي خپل منځي اختلافات حل کړي. وانګي د چاشمبي پر ورځ ویل چین ته د سعودي عربستان د پاچا سلمان د سفر هرکلی کوي. تکه سوی پاچا سلمان د مارچ له 15 څخه تر 13 نیټې پورې پیکینګ ته سفر وکړي. رویټرز خبري ایجنسی لیکلي سره لدی چې چین د تیلو له کبله منځني ختیځ ته لیوالتیا لري، خو وایي د دې سیمې د شخړو او ډیپلوماسۍ په برخه کې ډیر لږ رول لوبولی دی. خو دغه هیواد هڅه کوي چې د سوریې د شپږکلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو په هلو ځلو کې برخه واخلي. په دغې جګړې کې سعودي عربستان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوالو پلوي کوي. تیر کال چین د یمن له حکومت څخه هم د خپل ملاتړ وړاندیز وکړ، چیرې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ هلته حکومتي ځواکونه د ایران پلوه حوثي یاغیانو سره جنګیږي. حوثي یاغیان د یمن د خاورې ډېره برخه په واک کې لري. رویټرز خبري اژانس د وانګي له قوله لیکي چې وایي موږ هیله لرو ایران او سعودي عربستان وتوانېږي خپل منځي اختلافات او ستونزې د دوستانه سلا مشورو له لارې حل کړي. وانګي د نور جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې چین د ایران او سعودي عربستان ملګری دی او که اړتیاوي چمتو دی چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. پاچا سلمان د فبروري له وروستیو څخه خپل یو میاشتنی آسیایي سفر پیل کړ، څو له سعودي څخه د تیلو واردونکو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړې او د پانګونې فرصتونو ته وده ورکړې چې په هغه کې د سعودي په دولتي شرکت ارامکو کې د اسهامو پلورل هم شامل دي.
د جرمنی د بهرنی چارو وزیر خپل ترکی سیال سره په برلین کې ملاقات کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ځای کولو ټینګار کړی. په دې وروستیو کې په جرمنی کې د ترکی وګړو لاریون باندې بندیز لګولو په غبرګون کې ولسمشر رجب طیب اردغان هغه ګام د نازیانو عمل په شان بللی وو، خو جرمنی هغه خبره ناسمه او بې ځایه ګرځولې وه. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ خپور کړی.
د جرمنی د بارونو چارو وزیر زیګمار ګابریل ویلي دي چې انقره او برلین باید اړیکو پر ځای کولو لپاره په ګډه کار وکړي، خو نوموړي خبرداري ورکړي چې له نازیانو سره موازنه کولو نه ډډه وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل په برلین کې خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره د چهارشنبه په ورځ د ملاقات وروسته وویل که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود دي، خو د خبرو ترونه علاوه بل لار نشته. د نوموړي په خبره د دوستانه اړیکو پر ځای کولو لپاره ګام پر ګام پورته کول غواړي. دا غونډه له هغې وروسته شوې چې جرمن نژاده ترکی خبریال دینیس یوچیل په ترکی کې ونیول شو او بیا په سفارتي کچه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په جرمني کې د ترکی کمپاین ودرول غندلې وو. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په اساسي قانون یعنی آئین کې د ولسمشر اختیاراتو لپاره رفرندم یا ټول پښتنه کول غواړي، خو په دې لړ کې په جرمني کې په کمپاین بندیز ولګول شو. انقره په اروپایي ټولنه کې میش د ترکیانو ووټ ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي چې پکې جرمني او هالند هم شامل دي. په روټرډام کې د مارچ پاتمه نیټه ټاکل شوې لاریون چې پکې د ترکی بهرنیو چارو وزیر ګډون کولو ځنډول شوی دی. د سورزلند زیورخ ښار کې هم چارواکو د مارچ په 12 نیټه کې دونکو لاریون د امنیتي وجوهاتو له وجې ځنډولې دي. د دې ترڅنګ په جرمني کې یو شمیر غونډې تیرونی ځنډول شوي وي چې په غبرګون کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په جرمني د نازیانو په شان عمل کولو تور لګولی وو. د دې په ځواب کې د جرمني چانسلر انګیلا مرکل ویلي وو چې نازیانو تشبیه یو ناسم او له خپل ځای څخه بهر خبره ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې خپل ترکی سیال سره د ترکی وزیرانو د کمپاین او د خبریال یوچل د نیولو موضوع څېړلې ده. د ویل چې د جرمن نژاده ترکی خبریال نیول یو نامناسبه او غلط کار دی. دینیز یوچل په ترکی کې د جرمني ورسپانې ډی ویلت خبریال دی. د ترکی ولسمشر په هغه تور لګولی وو چې د جرمني جاسوس او د کور یاغي ډلې پی کی کی غړې دي، خو جرمني دا خبره رد کړې وه.
ګولایاس له هغه وروسته چې د ویکیلیکس په نویو افشا شویو اسنادو کې د امریکا د استخباراتي ادارې سیایي لخوا د خلکو د موبایل ټلیفونونو او کمپیوټرونو د سرل کېدو خبره مخې ته راغله. د سافټویر امنیت ساتنې د یو شرکت مشر پر سایبری کمپنیانو ژغ کړی چې د دغو چارو مخنیوي لپاره ضروري ګامونه پورته کړي. هارون بچا په دې اړه معلومات وړاندې کوي.
په چک جمهوریت کې د اواسټ په نوم د سافټویر وایرس ضد یوې کمپنۍ مشر سینان آیرن د موبایل ټلیفونونو لپاره د سافټویر پر جوړونکو شرکتونو لکه ایپل او ګوګل غږ کړی چې امنیتي شرکتونو ته خپلو آلو ته د لاسرسي فرصت برابر کړي چې هغوی وکولی شي له وایرسي ککړتیا یې وژغوري. نوموړي ویلي دوی وړتیا لري چې پر هماغه وخت یو هیکر یو موبایل سیستم ته داخليږي د دغه کار یې مخه ونیسي. اواسټ شرکت چې د نړۍ له 400 ملیونو زیاتو خلکو ته د وایرس ضد سافټویر په برخه کې خدمتونه ورکوي. نوم یې د ویکیلیکس په اسنادو کې د هغو شرکتونو په لیست کې یاد شوی دی چې د سی آی ای لخوا په نښه شوي دي. رویټرز اجانس په سمدستي توګه نه دی ویل شوی چې د ویکیلیکس خپاره شوي اسناد څومره کره دي، خو د سایبري امنیت یو شمېر پوهانو بیا دغه اسناد صحیح او معقول بللي دي. د ویکیلیکس نوی خپاره شوی اسناد ښیي چې د اربونو په شمار کې د خلکو موبایل ټلیفونونه او د وینډوز او ایپل کمپیوټرونه تر امنیتي بریدونو لاندې راغلي دي. ایپل شرکت په یو بیان کې ویلي د دوی له مصرف کوونکو څخه 80% هغه دي چې په خپل موبایل ټلیفونو کې نوې آی او ایس سافټویر کاروي چې له امنیتي حملو یې خوندي ساتل شي. یاد شرکت زیاته کړې دوی بیا هم هڅه کوي د ایپل آلاتو کارونکي له سایبري حملو په بشپړ توګه خوندي وساتي. ګوګل شرکت پر موبایل ټلیفونونو او کمپیوټر سیستمونو د سی آی ای د حملو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو مایکروسافټ کمپنۍ بیا ویلي چې دوی له دغې موضوع خبر دي او جاج یې اخلي. د رویټرز اجانس په لیکنه کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د ویاند جوناتن لیو له کوله زیاته شوې ادارې نه غواړي د افشا شوو استخباراتي اسنادو د کرتوب په اړه څه ووایي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې له لسیزو راهیسې کښته پورته راځي. ځینې وختونو کې د دواړو هیوادونو د یو بل څخه لرې کېدو خواته روان سي، خو بیا بعضې داسې حالات رامنځته سي چې پکې دواړه هیوادونه یو بل ته نږدې سي. خو په دې ټولو وختونو کې پاکستان او امریکا ملګري هیوادونه ګڼل کېږي. په دې اړه تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان سره د امریکا په تعلقاتو کې اکثر داسې وختونه راځي چې اهداف او ګټې یې له یو بل ډېرې مختلفې ښکاري او په ځینو مسایلو کې یې اختلافات هم رامنځته شي، خو په عمومي توګه بیا بیا داسې شوي چې پکې د دواړو هیوادونو مفادات یو شي او نږدې اتحادیان جوړ شي. نېشنل انټرست مجلې په دې اړه یو مقاله خپره کړې وای. زیاتره امریکایي چارواکي په دې نتیجه رسیدلي چې پاکستان یې له هیواد سره مخلص نه دی او د اتحادي هیواد په حیث چې ترې امریکا څه توقعات لري په هغې کې اکثر ناکامه وي، نو په کار دي چې مالي مرستې یې بندې کړل شي. په دې لیکنه کې د 11 سپتمبر نیویارک ترهګر بریدونو وروسته حالاتو ته کتنه شوې، وایي چې له دغې پیښې وړاندې هم د امریکا او پاکستان تعلقات ډېر کړکېچن وو، خو له دې وروسته په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد کاروایي لپاره د پاکستان ملګرتیا ضروري وه، نو ځکه امریکا خپلې ګیلې شاته کړې او د پاکستان سره تعلقاتو ته یې وده ورکړه. مجله لیکي چې امریکا پاکستان ته په بیلابیلو برخو کې مالی مرستې ورکوي او غواړي چې په دغه هیواد کې د تعلیم د لارې پرمختګ رامنځته شي، خو د پاکستان سیول حکومت د پوز لخوا اکثر د فشار لاندې وي او په دې ونتوانېږي چې نه یوازې دغه مرستې په خودل شوي او کارونو ولګوي، بلکې د امریکا سره کړې ژمنې هم سرته ورسوي. مجله په اخر کې امریکا ته ځینې وړاندیزونه کوي چې په آینده کې د پاکستان سره تعلقاتو کې ورته خاص پاملرنه وشي. اولنی دا چې که په جنوبی ایشیا کې هر ډول حالات رامنځته کیږي، نو د پاکستان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد هر جایزه ناجایزه مرسته دې نه کوي. دویم دا چې که پاکستان د نړیوال مالی فنډ قسطونو جمع کولو کې د مالی مشکلاتو سره مخ کیږي، نو ذمہواری دې نه اخلي. او دریم دا چې په کار دي پاکستان نور د مالی مرستو لپاره د چین امداد ته پریښودل شي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیښه په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
ویل کیږي چې د شوروي ترړنګېدو وروسته روس په لومړي ځل د افغانستان په چارو کې خپله خوشي ډېره کړې ده، او د پاکستان او چین په مرسته په سیمه کې د امریکا د اثر راکمولو لپاره عریضه لګوي. دا چې د سیمه ییزو او سیاسي چارو کارپوهان دې ته په کوم نظر ګوري، راځي چې له شاهین بنیري څخه په دې اړه رپورټ واورو.
په داسې حال کې چې د نړیوالو قوتونو ترمنځ نوې سببندي کیږي، د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د یوې نوې لوی لوبې یا ګریټ ګیم تیاری روان دي. په پیښور کې د سینټر فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ څیړنیز مرکز څیړنکار ظفر حبیب وایي په تیرو وختونو کې چې د روس او برتانیا ترمنځ سیمه کې د خپل اثر زیاتولو لپاره کومه لوبه کېده، هغه اوس د نوو ستراتیژیکي او اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نوې لوی لوبې په شکل کې مخ ته راغلې ده چې مرکز به بیا هم د افغانستان په ګډون د منځنۍ ایشیا هیوادونه وي. نوموړې زیاتوي
دا هغه ټیم کې مونږ دای صاحبو چې دا به ملک په ملک نه جنگېدو، دا به بلاک په بلاک جنگېدو، لکه یو ملک او هغه سره دغه مرګري ملتونه. نو دې پیری اوس امریکا او تقریبا مور او لیس ټوټل ویسټرن ورلد او دا پرزنت افغان ګورنمنت دا اوس د لاین یو طرف ته دي، او بل طرف ته روس، چین، ایران، پاکستان او د دې سره نور دا واړه واړه دا بل طرف نه لاین بل طرف ته دي، دوی خپل اثر نفوذ سیوا کوي.
د مردان په عبدالولی خان پونتون کې د نړیوالو چارو د زده کړو د سانګې استاد ډاکټر عبدالشکور بیا وایي چې د دې نوې لوی لوبې عسکري اړخونه هم شته، قوت د دې مهم اړخ اقتصادي دی. لوی قوتونه په دې هڅه کې دي چې د سیمې د قدرتي وسیلو نه د ګټې پورته کولو لپاره د یو بل مخې ته ودرېږي. هغه نور وایي
هغه وخت کوم غټ طاقتونو د هغوی د پالیسیانو مقصد چې کوم هغه سټریټیجیک ډیر و، مطلب هغه وخت کې امپیریالیزم دا و چې بای ټیک ټاک به یو ملک راولېږي بل ملک بیا قبضه کړو، کالنایزیشن و هغه وخت کې په افغانستان رول چې کوم ډېر زیات اهم و. دا اوسنی چې کوم موږ ورته ګریډ ګیم وایي دا زیات معاشي دی او لږ به موږ ورته یا فوجي عسکري یا دا دواړه خبرې یو بل سره تړلې دي، خبره کې شک نشته. دا علاقه اوس وخت کې سټراتیجیک حوالې سره اهم و، اوس د معاشیاتو د حوالې سره اهم را.
اوس پوښتنه دا ده چې که رښتیا دغه نړیوال قوتونه د خپلو ستراتیژیکي او اقتصادي ګټو لپاره نوې سببندي کوي، نو د سیمې او بیا په ځانګړې توګه د پښتنو لپاره څه نتیجې راوړلې شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د تیرو جنگونو په شان به دا د مفاداتو ټکر د پښتنو سیمې د نورې بېقرارۍ سره مخ کی. نوموړې وایي
تقریبا پښتنو منطقه څوک به د یو خوانه جنگیږي، څوک به د بل خوانه به جنگی، نو اور به په دغه منطقه لګېدلې، نورې منطقې ته اور نه لګي. هغه خیر خلک دي، هغوی ځان بچ کړی دی. د څلوېښت کاله د افغانستان وګورئ چې په دې څلوېښت کالو کې زیاتر کوم ځای د افغانستان سوځېدلی دی او کوم د پاکستان سوځېدلی دی، په کوم ځایونو باندې اور بل دی، کوم ځای کې خلک ډېر مړه دي. نو ظاهره خبره مرکز فوکل پوینټ به زما په اندازه هم دغه علاقه وي.
د یادونې وړ ده چې د سوویت یونین د ماتېدو نه وروسته روسیې په وړومبي ځل د افغانستان په چارو کې خپله خوښي ډېره کړې ده، او د پاکستان او چین سره په مرسته په سیمه کې د امریکا د اثر راکمولو لپاره پوځي، استخباراتي او سفارتي هلې ځلې پر مخ وړي.
تیر ورځ په ټول نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ولمانځل سوه. په همدې مناسبت په پېښور کې د ښځو د مدني ټولنې تر سوري لاندې یو غونډه وسوه. په دې غونډه کې یو شمېر داسې ښځو هم ګډون کړی و چې د خپلو کورنۍ لخوا تشدد پرې سوی و. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک لخوا په 8 مارچ د زنانو نړیوالې ورځ په موقع پېښور پرېس کلب کې یو غونډه وشوه چې پکې د ژوند بېلابېلو طبقو سره تعلق لرونکو زنانو او نارینو نه علاوه 8 زنانو هم ګډون کړو چې د خپلو خاوندانو یا د کور نورو نارینو لخوا په بېلابېلو طریقو د تشدد ښکار شوې وي، او زیاتره پکې اوس هم د حکومت نه د انصاف غوښتنه کوله. همدغه کې یوه د ملکن ایجنسی نادیا وایي
د باڑی پوری تانی تم ز تعلیم زما رپورٹ ندی درج شوی ز درگی تم تعلیم زما رپورٹ ندی درج شوی پولیس سره ز غریبانو زنانو سر چ پیسی نه نو عزت بنی لامی کینو رپورٹ به درج کیگی انصاف نشته نه حکومت کی انصاف شته او نه زنه پویګم چې زندگی به څنګه تیریږي چې ما شومان زما هغه سی برباد شو زما زندگی داسې برباد شو ز چاته وجاړم او چاته فریاد وکم
هنا شنواز دهغی خور هادی وای چې خور د سبق سری سری یو غیر سرکاری تنظیم کې کار کوو او ردی د تز امنو هغه ته نه پرې خو دا او بی ګناه وجل ده خو له اوس هم دوی د خپل خور او د ځان لپاره انصاف واړی او باید دغه کسانو ته سزا ورکړي شي
مشکلات کو بس دري څه مطلب لا هو ته سزا نه ده ورکړي شي ستاري پرېشر شادي هغه درځي زمون خپل چې کم دی زما فرند سسرال والے چې کم دی هغه ته د غوزي هغه ته وای کنه چې تاسو خپل انګور ته چې کم دی هغه ته وای چې مون سره سوله وي موږ وایو چې دې ته سزا ملو شي ځکه زما خور خو مطلب
په پاکستان کې په تیزابو سوزول شوی زنانو د خیګړې او امداد لپاره د ادارې مشره ویلری خان یوسفزی وایي چې ټول پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې په پښتنو زنانو تشدد کې زیاتوالی شوی دی او باید دوی ترې تحفظ ورکړي شي د پښتونخوا سول سوسایټی نتورک چې دغه پروګرام یې تابع کړو شمیرې تر مخه روان کال 2019 کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 2 زیاتې زنانه په بیلابیل وجوهاتو وجل شوي چې پکې د عزت په نوم او د کورنۍ تشدد کیسونه هم شامل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو جنن پختنی د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري زمون پختنې اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستې شي سروې خبرونه تاسو د هری نه پورس د مازیګر پر 3:30 بجې او د خالی پورس د ماسپخین پر 3:30 بجې اوریدې شي
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست د خبرونې د پای شبوت رسیدلی عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کوي
د پاکستان حکومت د تورخم او چمن دروازې د دوه ورځو پورې تر خلاصولو وروسته نن بیرته تړلې دي چارواکو مشالې د تورې په تیرو دوه ورځو کې د تورخم شاوخوا څلور وزیر افغانانو ته هیواد ته اجازه ورکړې وه دغه شان پر چمن دروازه په سلګونو پاکستانیانو او افغانانو تګ راتګ کړی دی نن د شمالي وزیرستان د شوه تحصیل خلکو د کورم تنګي ډیم د جوړېدو پر ضد مظاهره کړې ده مظاهره چانو د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته راغونډ شوي او ویلي چې د ډیم د جوړېدو سره به هلته په لکونو خلک پرې کور شي پاکستان وايي په سعودي عرب کې د پولیسو لخوا د نرښځیانو د نیولو او په تشدد کې د دوو د مړ کېدو خبرونه دروغ دي نن په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د خارجه دفتر ویاند نفیس زکریا وویل په نیول شوو نرښځیانو کې یوازې یو د زړه له ناروغۍ مړه سوی دی په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د تېرې ورځې د حملې په اړه د مرګ ژوبلې متضادې شمېرې ورکول کېږي د کابل د روغتون رئیس سلیم رسولي راټز خبري اژانس ته وویل چې په حمله کې 9 کسان وژل شوي دي خو د افغانستان عامي روغتیا وزارت د ایمرجنسي د ملي امنیت مسؤل بازمت شیرزاد شرګي ته وویل د کابل په ملکي روغتونونو کې د رجسټر شوو شمېر دومره نه دی لکه چې ښودل کېږي د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي وسوال طالبانو په دغه ولایت کې یو ښځه په ډبر وکړه ده د اردو ولسوال دولت محمد خاور نن مشالې د تور چې پر دې ښځې تور لګول شوی چې له یو هلک سره نامشروع جنسي اړیکې وي او پر دې اساس یې په ډبرو د خلکو مخ کې ووژله د افغانستان لوی څارنوال وایي د تیر کال په نسبت سږ کال د افغانستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د جرمونو پیښې زیاتې شوي دي د دې ادارې وایم چې د رسولي نن مشالې د تور په روان مریض کال کې د ښځو پر ضد د خشونت د مخنیوي څارنوالۍ د تاوتریخوالي 1500 څخه زیاتې پیښې ثبت کړې دي د جرمني د بارني چار وزیر د جنوبي یوکرين د شخړې او د جرمني بارني چار وزیر د جنوبي یوکرين د شخړې لواجی د وسلو د نوې سالي خبرداري ورکړي او د روایتو سره د کومو شاکل کړي
او د امریکا استخباراتي ادارې سیاي پر ویکلیک سټور لګولې چې د زرګونو پاڼو په خبرولو سره د امریکا نشون په خطر کې اچولې.
له دې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پردي سپو پاتې سواس ډیوه ریډیو اورېدلی سي، زه بوریوال کاکړ له خپلو همکارانو له خپلو خبریالانو سره یو ځای در څخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ.